السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم د ما سره وي. په دې ګړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو دغه سي د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري. تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرامونه مدرسې په اوسني اثر او د رنگونو نړۍ هم د خبرونه برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه د بوریوال کاکړ نه اورو.
د مهمه خبرونو سرچکه افغان چارواکي وايي په کندوز کې پرمختګ کړي او د مهمو کمانډانانو په ګډون یې 3 اتیا طالبان وشلې دي. د پاکستانی پوز مشر په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره له طالبانو سره پر سیاسي روغه جوړه ټینګار کړی. د ترکی پوز او کوردی جنگیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د استخباراتو اداره یا ملي امنیت بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، هغه مرستیال ملا زبی او د حریس په نامه د لشکر طیبه یو مهم قمندان وژل شوی. طالبان دا نه مني. بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختي جګړې راپورونه ورکړل سو چې طالب او وسلوالو د کندوز د هوایی میدان د نیولو هڅه وکړه. د کندوز امنیه کمانډان قسیم جنگلباغ وای
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی. درې اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پر دواړو غاړو ژغ کړی چې د ولسي وګړو ژوند ته دې پاملرنه وکړي. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور اچولی چې د سولې خبرې اترې دې بیا پیل کړي. د پاکستاني پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې پرشته خندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی دی، خو اسلام آباد وایي چې د سیمې د ثبات لپاره ژمن دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نور نن د سې شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړې. سلطان نن د پنجاب په سرګوده کې د یو کس په دار زړولو ته په اشاره ویل پاکستان باید دا سزا ختم کړي.
انصار اقبال's execution at Sargodha jail.
د سرګوده په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپکون کې کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده. لدې کته نظر چې د جرم نویت سده او پرچا الزام یا تور پوري شوی. موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي.
یاد دی وی چې دا کال په پاکستان کې په بیلابیلو جرمونو تورن 201 کم 40 کسان په دار زړول شوی دی. په پاکستان کې د روان کال په اردو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 40 تر رسیدلی دی. د خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د اداري او چارواکي مظهر نثار نن مشال رادیو ته وکړه. مظهر نثار وویل
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو څاڅکي سو وارث کړي وو. په دې حقله د صحت نړیوالې ادارې یا WHO پلټنې شروع کړي دي، خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی، نو دا هم وجوي چې د څاڅکي څښلو باوجود ورته مرض ولګي.
په پاکستان کې چې په تیرو څو کلونو کې د پولیو څومره ناروغان مخته راغلي دي، په هغوی کې زیاتره برخه د قبایلي سیمو او یا خیبر پښتونخوا دي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پروند وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردي ملیشیا لږ تر لږه 30 غړي وژل شوي دي. د کوردانو پی کی کی ډله وسلوال د دوشنبه په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې د دوه پولیس ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش په حتمی شکست وخوري خو دا کار د په وینا وخت اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د یو شمیر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون درلود، خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد پر روانه مبارزه نیوکه وکړه او وی ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یاغیان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وای ایران غواړي د ده هیواد لمنځه یوسي. عبد رب منصور هادی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاسته ورنسي. ایران په یمن کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بي له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 35 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 40 پیسې او 114 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 158 روپۍ 10 پیسې او 158 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 30 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 40 شپېته پیسې. او 280 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرینم د بوریوال کاکړنا د کرن صوبای او د موسم حال مو د احمد الله نووري ده. د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمونږه په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستانی چارواکو په وینا د مینا په پیښه کې د مړه شوو پاکستانی حجیانو شمیر 55 ته رسیدلی دی. د بردیری اوسیدونکي چې مور یې د دې پیښې وروستو لا درکه ده وایي
حکومت هم خاص کارکردګي نشته هلته. امبسي والا راغله، د هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو کسموندی شو کموندی نه شو.
په پیښور او کوټه کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې په پاکستان کې دا ناروغي ولې نه ختمیږي یو تن یې پاړه وایي:
تر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخیستي وي او دوی په دغه ویکسین کې ټمپریچر خیال هم نه وي ساتلی.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې به د مصر د الازهر یونیورسټي او د پاکستان د دینی تعلیمي ادارو پاړه ووره.
دا ازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی.
او دا نور رپورټونه تر سنگونیس پروګرام د رنگون نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سروس. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر برخې یې له وسلوالو بیرته نیولې او د پاتې برخو د نیولو لپاره یې پوځي عملیات روان دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په هوایي بمباریو کې د طالبانو لخوا د کندوز لپاره نومول شوي والي ملا عبدالسلام او د هغه مرستیال او 45 نور وسلوال وژل شوي. خو وسلوالو طالبانو بیا د دې خبرو تردید کړی دی. د کندوز د خلکو څه حال دی او دغلته څه امنیتي صورتحال دی، په دې اړه اجمل آریان لږه شیبه وړاندې زموږ همکار سره تفصیل شریک کړی دی.
تیره شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په هوایي ډګر باندې برید وکړ چې دوی د کندوز سره دورې سیمې دغه ونیوله، خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ. په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکر طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلص اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي، هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې سخت پور تړلی ده. همدارنګه یوه ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لورې ته په بالایسار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د ماسرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه منځ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لورې ته موقعیت لري، چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده، اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې یا د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو زمونږ د همکار اجمل اریان اوریدل چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملې وروسته او هلته بیا د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ د نښتې وروسته خلک هم له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغېز اچولی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله ثبات او د سولې پروسه مهمه بللی او په افغان خواوو یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره دی د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعاله کړي. جنرال راحیل شریف د څرګندونې تېر ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي چې تفصیل درته زبی الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاتو لاسته راوړنو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لار ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوو یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمیزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ که د پاکستاني فوج له لوري راځي یا پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي، بالخصوص په نړیواله ټولنه کې د پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړ دي. له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي، دوی په بینالمللي فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کارېږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلکه ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
د زبیح الله شفق رپورټ کې تاسو اوریدل چې د پاکستان پوځ مشر وای په افغانستان کې پرل پسې بې ثباتۍ د سیمې په هیوادونو بد اثر اچولی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا په پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل، پاکستان د افغانستان پر ضد له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل، پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي، د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او پکار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل،
د اشرف غنی نه خو دلته کې ډېره تمه پیدا شوې چې بس بلکې افغانستان کې هم هغه باندې خلک ویره دي، خو د پاکستان یو دور ته دوی څه ومنل. نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي، هغې معنا دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده دې وخت کې.
ډاکټر اعجاز خټک وویل، که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي، نو پکار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي، ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و، خو اوس مایوس شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل، د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی یو په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور پکار نه دی، او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل، نور که نه وي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونې همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی، او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نشي تنګ کولی، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي، او چین هم خپل ګټې لري. په اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تللی سي. او بل دا دی چې اقتصادي د چین د پاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار له مخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسوره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې د مینا په پیخه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمیر شپږ پنځوس ته رسېدلی دی او د لادرک حجیانو شمیر درې پنځوس دی. د مذهبي چارو وزارت په وینا چې د لادرک کسانو لپاره لټون روان دی، خو بلخوا د مړو شوو لادرک شوو حجیانو خپل خپلوان وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د نهي پاورز د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلي دي چې د لادرکه حاجیانو لټون روان دي او د دې لپاره د پاکستان چارواکو سره د پاکستان ډاکټران هسپتالونو ته ځي او هلته د موجوده حاجیانو شناخت کوي. د ده په وینا چې یو کم څلوېښت چوبه شوو حاجیانو کې د یو کم دېرش حاجیانو علاج شوی دی او د هسپتالونو نه فارغ کړی شوی دي او د نورو لسو حاجیانو په مکه او جده په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دی. د پاکستان د مذهبي امور وزیر زیاتوي چې د پاکستان حکومت یو خصوصي ټلیفوني یا هیلپ لائن هم د حاجیانو خپل خپلوانو له جوړ کړی دی. د څه مقصد چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکول دي. خو د لادرکه شوو او مړه شوو حاجیانو کورنۍ وایي چې پاکستان حکومت لخوا دوی سره په سمه توګه کومک نه کیږي او دوی خپله هڅې کوي. د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وایي چې مور یې سره د ورور او ترونو حج لپاره تللې وه، خو د مینا د سانحې نه پس یې د مور څه درک نه معلومیږي. دی وایي
زما ورور دی ورسره مشر، ترونه مې دي ورسره، هغوی مې لو شو دي، هغوی خو څه لږ ډېر زخمیان وو خو الحمدلله نور ښه دي اوس. هغوی د په تین تاریخ هغوی پسیده نو حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته هلته، تر اوسه پورې ایم بی سی کول څوک نه و. ایم بی سی والا راغله، د هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو کسموندی شو کموندی نه شو، هغوی خپله هېڅ څه کار نشته هلته.
د پېښور اوسیدونکي اماد په وینا چې ماما یې د مینا په سانحه کې مړ شوی دی، خو پلټون کې ورسره حکومت سمرسته نه ده کړې.
چې کله دا بک دوړ شو که نه نو آی دوران کښې دا وایف دا زغه شو، مطلب هغه د خپل وایف بچ کړ، چې وایف یې بچ کړه نو وایف په تنسي ده لاړه ووته او دغه چې روغ غورځېدو، چې هغه روغ غورځېدو نو هغې نه پس بیا وایف چې ما نه یې کتلې چې څه شو څه نه شو، حکومت چې کا نه هفته کړی نه چې زمونږ دا شی انتخاب کړی که نه، چې مطلب زمونږ اوس یو آلریډي دا شی زمونږ خصیت نه ډېر خلک بچ کړه پریشان صحیح غریب هغه چې کوي دغه بند نشته، مطلب د چا به څه وس نه رسي چا څه وسایل نه رسي، شکر د مخ کم از کم جام قدر نه خواده کېو
یار دیوی چې د مینا په سانحه کې مړه شوو لپاره د پاکستان حکومت د یو تن په سر پنځه پنځه لکه او د جوبل شوو لپاره د یو تن په سر د دوه دوه لکه روپو اعلان کړی دی. پاکستان حکومت دا هم وایي چې حج مشن سر ته رسېدو نه پس به د متاثره کورنو دوه یا درې کسان هم عمرې لپاره د حکومت په خرج لیږل کیږي. د ذکر ده د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې په هسپتالونو کې اوس هم د زرو نه زیات جوبل شوي حاجیان موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند په بلنه قومي وطن پارټۍ په باقاعده توګه صوبایي حکومت کې د شاملېدو پریکړه وکړه او دې لړ کې پرون د دواړو ګوندونو ترمنځ یوه لوسنامه هم لاسلیک شوه چې تر مخه به یې قومي وطن پارټۍ ته دوه وزارتونه او څلور محکمې ورکړل شي. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال لیډو ته وویل چې د صوبې د مفاداتو د ښېګړې او پرمختګ لپاره دواړه ګوندونه په ګډه د خیبر پختونخوا حکومت چلولو باندې سلا شوي دي او دې لړ کې پرون اسلام آباد کې لوزنامه هم شوې ده. ګوره دا خو د دوه ګوندونو ترمنځ یو لوزنامه شوې ده او راتلونکي دوه درې ورځو کې به دوی د حکومت برخه جوړه شي او قومي وطن پارټۍ ته به اوس دوه وزیران، دوه خصوصي مشیران او څلور محکمې ورکولی شي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلۍ غړی او پخوانی صوبایي وزیر بخبیادار خان چې د بډو رشوتونو په تور کې د وزارت ته څوکۍ نه لیر کړی شو او وروسته د هغې د وجې د حکومت نه هم دوی بیل کړی شو، وایي چې حکومت وړاندې بغیر د ثبوته دوی د حکومت نه بیل کړل، په دوی تور ولګو او اوس حکومت خپله غلطي ومنله نو ځکه دوی ته په حکومت کې واپس ته شاملېدو بلنه ورکړې ده او په دې لوزنامه کې دا پریکړه شوې ده چې اوس به دوی بغیر د ثبوته داسې هیڅ ګام نه پورته کوي.
یاره مطلب داره چې دا زمونږ غلطي شوې ده، په هغه غلطۍ په بنیاد باندې هغو بیا دعوت راکړه.
ولې هم په دې لړ کې چې کله په پېښور کې خبریال شهیم شاهد نه وپوښتل نو د هغوی وینا وه چې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته په صوبایي حکومت چلولو کې ډېرې ستونزې دي او دوی سره په صوبایي اسمبلۍ کې د ښه حکومت چلولو لپاره هغه شان کسان او شمېره هم نشته دي، نو دوی مجبور دي چې ځان سره قومي وطن پارټۍ واپس په حکومت کې شامل کړه.
د پاکستان تحریک انصاف چې په هغې سیوا د پروس خټک نه نور داسې تجربې خلک نو د هغوی حالات ډېر خراب وو، هغوی د صوبې نظام نه شو چلولی، نو په دې وجه هغوی یو ځل بیا آفتاب شرکاو ته غږ وکړو چې هغه په حکومت کښې شامل شي او د هغوی کومک وکړي. دا یو طرف ته دومه د دې غټه وجه دا ده چې دا اوس اوس کوم بلدیاتي دا ټول ټاکنې وشوې په هغې کښې پاکستان تحریک انصاف ته هم ډېر سخت نقصان شوی دی او قومي وطن پارټۍ هغې ته هم ډېر زیات نقصان شوی دی، نو په دې وجه باندې د دواړو پارټو مجبوري وه چې هغه یو بل سره کومک وکړي، یو بل سره نه لاس یو ځای کی
د پامول دا چې دا وخت د خیبر پښتونخوا کابینه کې 14 وزیران دي ولې د 13 آئینی بدلون وروسته یو صوبایي کابینه هم د 14 نه زیاته نشي کېدی. نو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال لیډو ته وویل چې رقامي وطن پټې دوه وزیرانو لپاره به موجوده کابینه نه یو وزیر فارغول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ورې په پاکستان کې د ګزرن یا د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې کیسونو د راتلل وروسته سخت کال د پولیو نه د متاثره شوو ماشومانو شمیره 34 ته ورسېده چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې 14 او په قبایلي سیمو کې 10 کیسونه مخې ته راغلي دي. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل یو چارواکي مظهر نثار مشال ریډیو ته وویل چې په دوه نوي کیسونو کې یو په پېښور او یو په کوټه کې مخې ته راغلی دی. د نوموړي په وینا چې په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې 14، په قبایلي سیمو کې 10، په بلوچستان صوبه کې 6 او په سند صوبه کې 4 کیسونه مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو څاڅکي سو وارث کړي وو. په دې حقله صحت نړیوالې اداري یا ډبلیو ایچ او پلټن شروع کړی دی. خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی. نو دا هم وجوي چې د ساسکي سکلو باوجود ورته مرض ولګي. خو په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وایي چې امکان شته چې د ساسکو سکلو باوجود یو ماشوم ته دا مرض ولګي، خو په پاکستان کې د پولیو کمپاین په صحیح توګه نه چلیږي چې له وجې په دې مرض په مکمله توګه قابو نه موندلی کیږي.
تر کومه پورې چې په پاکستان کې د پولیو د کیسز تعلق ته پائے کې د ماشومانو د قوت مدافعت په وجه خو دا کیسز ډیر کم چانسز کې دي. چې خو تر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم د پاره کم ګامونه پورته کړی دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخستی وي او دوی په دغه ویکسین کې د دوی د پراپر د ټمپریچر خیال هم نه وي ساتلی. نو دا هغوی هغه افیکیسي کمزوري شي. د دې طریقې کار داري چې تا ویکسین ماشوم ته وکړو دا بیا واپس آئس بیک کې سره جمع کوي. خو سم ټایمز موږ په خپلم داسې وکتل چې هغوی یو ویکسین پروسس دي او په لاس کې نیولې وي او په پوره کلي کې ګرځېږي. نو زما په خیال چې پای کې دغه دویم فیکټر دومره انوال نه دی.
د یادونې ده چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 93 کیسونه او په کال 2014 کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیره ورځ د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ویلی دی چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړي دي چې له کبله به یې په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه کاري وده عمومي. زموږ همکار غلام غوس له دغه سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر په وادیساق د نهي په ورځ د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځینې پالیسیانی نرمی کړي دي او دې سره به د پښتونخوا ځایي تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس با خشتو اور 110% کیش گارنٹی آخشتو اور کلا چاہ مال بہر سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نے اعتراض تصدیق کرا لو جدہ مال رہو تو آگا نا تقریباً سلور میں آشتے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر جات ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تما کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے پتریو چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیر گھٹا میرا بانیوں کو چیز دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے ان شاء اللہ.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکي تجارتي توکو هم خبري اترې وشوې او د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی اسیا منډایانو ته د رسایي لپاره لویه سرمایه کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی اسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټروي د پرایم منسټر ویژن دی دا ڈیولپ چی سینٹرل ایشیا پورے انشاءاللہ پاکستان میں انشاءاللہ پر تجارت کے ببرائی انشاءاللہ زمونگ ویژن سٹک دے زمونگ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی اور زمونگ پرائم منسٹر پخولا بزنس مین دے
او دا خیبر پختونخوا دا تاجرانو دا خونی دا مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمی چی پختن او کھڑا چی دا پاکستان او افغانستان ترمینز دا خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتی هلی زلی ډیری متاثره شوې دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتی اړیکې پرمختګ عمومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو په هغې باندې خو خامخا په بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي. خو زمونږ چونکې کم د بزنس کمیونټي واله دي که هغه طرف ته دي او که دې خو دا ټول
خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادي ساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې اویا فیصده خوالی راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مازدیګر درې نیمې بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د استخباراتو اداره ملي امنیت په ګاپا یو خبر پاڼه کې ویلي چې ویګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د هغه مرستیال ملازبی او د حارس په نامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل سوی دی. طالبان دا نه مني. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور اچولی چې د سولې خبرې د اثر دي بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د اما اړیکو څانګې آی اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې وویل چې پر سته خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بشر نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون د سېشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړې. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی دی چې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمی شکست خوري خو دا به د ده په وینا وخت واخلي.
لند خبرونه مو د بوریوال کاکړ نه واورېدل. اوس اوریدونکو وخت شوې دی د 19 خبرونې د نړۍ رنگونو. په دې خبرونه کې به د ساينس، ټکنالوژي، د فلمي نړۍ او د غسی نور معلومات واورې. د خبرونه ګل ایاس جوړه کړې ده.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خپرونو په شان په نننۍ پروګرام کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي ادارې ناسا نیو هورایزن خلایي جهاز د پلوټو سیارې نوي تصویران ځمکې ته لیږلي دي. دغه خلای جهاز له تیر یوې اونۍ راهیسې ځمکې ته د تصویرانو د لیږلو عمل شروع کړی وو. ساینسدانان به د دغه عکسونو په مرسته د لرې پرتې پلوټو سیارې جاج اخلي. په نوو تصویرانو کې په دغه سیاره غونډۍ، همواره ودانۍ او د واورې ډک غرونه کتل کېدی شي. د جولای له 16 نیټې راهیسې ساینسدانانو کوم معلومات راغونډ کړي ول. د هغې په اړه یې کمه تجزیه کړې ده. خو اوس نیو هورایزنز خلایي جهاز په دوامداره توګه د تصویرانو لیږلو عمل شروع کړی دی. یو ساینسدان ایلن سټرنډ وایي چې له تصویرانو نه ښکاري چې دا یو پیچلې سیاره ده او په نظامي شمسي کې د دې ثانی نشته. په پلوټو سیاره جوړ شوی د واوري غرونو چتوالی تر یو نیم کیلومتر پورې دی. دغه غرونو ته سپټنیک پلینم نوم ورکړل شوی دی. د ساینسدانانو په اند د عمر یو کروڑ کال نه کم کیدی شي، خو په تصویرانو کې د تورې برخې تر اربونو کال زاړه کیدی شي. دوه میاشتې وړاندې نیو هورایزن خلیج پلوټو سیاره له ساتنه ډیره زیاته نږدې تیره شوې وه، او په هغه وخت کې د خپلو مشاهداتو یوه ذخیره ځمکې ته لیږلې وه، خو اوس هم په دغه جاز کې ډیر زیات معلومات جمع دي. د روسیې یو ستور مزلې په خلا کې تر ټولو زیات وخت تیرولو وروسته ځمکې ته استون شوې دي. و 50 کلن ستور مزل گینیات پالدیکا په خلا کې ټول 809 ورځې تیر کړې وي. پالدیکا په آخري میشن کې په خلا کې 118 ورځې تیر کړې وي. پالدیکا خلا ته 15 سفرونه کړي ول. د دې نوړاندې د روسي یو بل ستور مزل سرګي کرکالوف په خلا کې ډیر زیات ورځې تیر کړې وي. پالدیکا د روسي په فضائي ځواک کې کرنل وو. نوموړي خپل لومړی خلایي سفر د روسي خلایي مرکز میر ته کړی وو. پالدیکا لومړی خلاباز دی چې څلور ځله یې د مرکزي خلایي مرکز مشری کړي او لز زله په خلا کې ګرځېدلې دي. د موسمیاتو کارپوهان وایي چې په راتلونکو دوو کالو کې په نړیواله کچه په ګرمۍ کې ریکارډ اضافه کیدی شي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د گرین هاوس ګیسونو کې د اخراج له وجې ماحولیاتو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی، او په دې کې بدلون له مخکې نه روان دی. د دغه ګیسونو له وجې د ماحول قدرتي نظام متاثره شوی دی. ساینسدانانو د دې خبرې تصدیق کړی وو چې په روان 2015 کال کې د ځمکې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات وو. د کارپوهانو په خبره په نړیواله کچه د ځمکې درجه حرارت کې ډیر زیات بدلون رامنځته شوی دی، نو په دې لحاظ د ماحولیاتو یو نوی پړاو نه تیریږي. په چین کې د یو نوي تحقیق نه معلومه شوه چې هر ورځ 30 منټه په میدان کې لوبو کولو سره په ماشومانو کې د لری نظر کمزوري یا مایوپا شره کې ډیر زیات کمی راتللی شي. په دې تحقیق کې شپږو سکولونو ته تر 3 کالو پورې پر دې د عمل کولو ویل شوي ول، او د دې ګټورې نتیجې رامنځته شوي دي. کارپوهان وایي چې د لری نظر کمزور کېدل ډیر عام شوي دي، خو د دې وجوهات تر اوسه پورې معلوم شوي نه دي. که څه هم دا یو مورسی ناروغي ده، خو په دې کې د ماحولیاتو عوامل هم شامل دي. د بیلګې په توګه کمپیوټر یا په مطالعه ډیر وخت تیرول دي. تحقیق کوونکو ویلي دي چې هر ورځ 30 منټه د لوبو په میدان کې تیرولو سره د ماشومانو بینایي کې ډیر زیاته مرسته کولی شي. د یو نړیوال تحقیق تر مخه په سکولونو کې کمپیوټر او کلاس روم په ټکنالوژي ډیر زیات سرمایه کاری سره د طالب علمانو په کارکردګۍ مثبت اثر نه پریوزي. ارګنایزیشن فار اکنامک کارپوریشن اینڈ ډیولپمنټ نومې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په سکولونو کې د کمپیوټرو مسلسل استعمالولو سره د خرابو نتیجو امکان زیات وي. په سکولونو کې د ټکنالوژۍ له وجې د دروغو لا محدوده هیلې جوړیږي. په تحقیق کې ویل شوي چې کوم زده کوونکي کمپیوټر او ټیبلیټس زیات استعمالوي، هغوی د نورو پرتله په زده کړو کې کمزوري وي. په تحقیق کې ویل شوي چې په آسټرالیا، نیوزیلینډ او سویډن کې د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی، نو په هغه هیوادونو کې د زده کوونکو کارکردګي ډیره ښه نه ده. د دې پرتله په جاپان، جنوبي کوریا، شنګای او هانګ کانګ کې د انټرنیټ استعمال ډیر کم دی، نو د دغه هیوادونو کارکردګي ډیره زیاته ښه ده. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی ویزټ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې په لومړي نمبر فلم دی پرفیکټ ګای دی. په دویم نمبر فلم دی ویزټ او په دریم نمبر فلم وار روم دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د نوي اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیټی نوی فلم هیرو په لومړي نمبر دی. فلم هیرو د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ویلکم بیک دی چې د 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوی فلم دی ففت ویو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د ریک یانسی په ناول چې همدغه عنوان لري باندې جوړ شوی دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اکټری کولی ګراس موروس کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې په نړۍ څلور بدونه شوي چې له وجې ټوله نړۍ تباه شوي وي. په دې کې کیسی د خپل وړکي ورور د بچ کولو لپاره کوششونه کوي چې د پنځم خونړۍ او تباه کن بریت نه وړاندې یې خوندي کړي. فلم د ففت ویو به د 2016 کال د جنوري په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
At 1:07 a.m., the Odyssey satellite received images of an unfamiliar object moving past Mars. It stopped 250 miles above the Earth and is now orbiting our planet.
We called them the Others.
Hey, what do they want?
Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the Earth.
First, they took our power, throwing the world into chaos. Then they took our cities, laying everything to waste. Next, they took our lives with an unstoppable airborne virus. Worst of all, they took control.
The Others are readying themselves for the fifth wave.
They have the ability to inhabit human hosts and control their actions. They look just like us.
The Others see our hope as a weakness, but they're wrong.
This is our home. They will not possess it.
د هالیوډ مشهور اداکاری سندرا بولک نوی فلم اور برانډ از کرایسس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو سیاسي مزاحیه فلم دی. د دې فلم نه وړاندې په همدغه عنوان په 2015 کال کې یو دستاویزي فلم جوړ شوی و. په فلم کې ښودل شوی چې په امریکا کې زده کړې ترلاسه کوونکی د بولیویا سیاستوال ګونزیلا سانچاسس خپل هیواد کې صدارتي ټاکنو لپاره د امریکا یو مشاورتي کمپنی خدمات ترلاسه کړي. دغه کمپنی کارکوونکي د امریکا سیاسي کمپاینونو ستراتیژي په بولیا کې کاروي. فلم اور برانډ کرایسیس بعد اکتوبر په دشتمه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
She is the brightest and most innovative.
The best campaign strategist in the game.
Responsible for the greatest political upset in history.
You're a fighter, Jane. I'm giving you another shot at the title.
The presidential campaign in South America. Fragile democracy, economy in real trouble. Our candidate is considered arrogant and out of touch with people's lives.
How far are you behind?
28 points.
If you want to win, we're going to have to take risks. You're my tracker. Every event that Rivera attends, every speech, you tape it. If security beats you up, you are doing your job right. Get that beating on tape. Wake up. This is war. There's only one wrong in this. Only one, and that is losing.
You should feel something during the interview, like you have some tears. Could you just turn towards the camera?
Whoa, look at him.
This is it.
We're going to shoot the commercial, por favor.
Llamas. This animal would lead us to prosperity.
Oh.
No, Marco!
It's like he killed himself rather than be in one of our commercials.
د هندي سینما فلم ډایریکټر او دستاویزي فلم جوړونکي پان نایلن نوی فلم انګری انډین ګاډ از لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ژوند مختلفو څانګو سره تعلق لرونکو د وو ښځو ژوند ښودل شوی. دوی د هند په ګوا ښار کې د خپل ملګري د واده لپاره راغون شوي وي. په دې پروګرام کې مو د هندي سینما مشهور اداکاري ایشوا رائے بچن د نوي فلم جذبه لومړی ټریلر اوریدلی وو. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی ګپتا جوړ کړی دی. په فلم کې ایشوا رائے وکیل وی او لور یې اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ډلې په لټه کې وي چې د ایشوا رائے لور یې اغوا کړی وي. په فلم کې جکی شروف او شبانه عزمی هم کار کړی دی. د فلم جذبه نوې سندره بندیا خبره شوې ده. راځي چې دا لګښان واورو.
بندیا تم موڑ کے نہ جا بندیا تم موڑ کے نہ جا بندیا دہلیز لانگ کے نہ جا نینا بیچارے رو رو کے مارے چھوڑ گیا تو کس کے سہارے رک جا رے نہ جا رے رک جا رے نہ جا رے بندیا تم موڑ کے نہ جا
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو واوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې داسل د پاکستان او د مصر د دینی زده کړو د مهم مرکز الازهر پوهنتون پرته جاج او دغه سي د نورو مدرسو جاج اغستل شوی دی. که څه هم د پاکستان په زیاتره مدرسو کې هماغه پخوانی درسي نظام پر مخ وړل کیږي، خو الازهر پوهنتون پر مخ پرمختللو دینی زده کړو سربیره یو شمیر اثری مضامین هم زده کوونکو ته معرفي کړی دي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې اوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې شته، خو زیاتره یې هغه پخوانۍ دودیزه درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمیر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ یې د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستی دی. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه کې د مصر د دیني زده کړو نامتو او لرغونی اداره الازهر پوهنتون له پاکستاني مدرسو سره پرتله شوی دی. الازهر د مصر په سر شار قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څه باندې یو زر کلونو راهیسې دین زده کړې ورکوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15 لک زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر 100 زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر ښوونکو سربیره له یو شمیر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې تر څو دوی د الازهر په اړه خپل نظر سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپلو زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره وښیي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصبه له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپل بچیو ته خیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو او ورته خیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمېر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکی وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی او اوس مهال هم په نړۍ کې دغه الازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپلو دولتونو ته راوګوت کړي. په ځانګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د الازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوده کړو، ځکه چې الازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کېږي، دلته د ټولو مذاهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کېږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وایي چې الازهر هڅه کوي چې د خپلو زده کوونکو له لارې په هغو هیوادونو کې د منځلاریتوب او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنګ نظری ډېره ده.
الازهر بنیادی پیغام دا ده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د پتې شي را الازهر سوای او انټرنیشنل میسج چې دا غدا ده چې را اعتدال سره تسامح سره کار والی او دا زموږ ملکونو کې کم تعصب ده دا کم شي لګ.
نوموړي زیاتوي د نورو هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه دې پوهنتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوښوي.
زه خاص جماعت ته اشاره نشم کولای، خو اکثر جماعت سیاسي جماعت یا دینی جماعت دا غوډه تصور ده چې الازهر ته شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوې نوې فتوی ورګي هر شي کې دا وایي چې را دا جایز ده، حالکه چې هغه حقیقت کې جایزي خداغو مخ نزدې هغه خبر سي هغه دا هغه تشدد نه لري شي کنه هغه دا وایي چې را دا خزونګ خلاف خبره کوي هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یاده د فهم هغه ټکراو چې دغه پوجه خلک دا وړ چې زرته کم لاړ شي.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مضامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو ناخبره وي چې له دې کبله په ټولنه کې د سخت دریزي لامل ګرځي. په پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمېر لاملونه کېدای شي، خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزي یو مهم لامل دی.
زما په فکر باندې د سخت دریزي دغلته رامنځته کېدلې یوازې د مدرسو نظام دی، هغه ته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زموږ پر رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. هلته که چاته چا د کوم بل مذهب خبره وکړه نو په هغه باندې سمدلاسه تور لګېدای شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا د اسلام دین کمزور کړي. نو دغه یوازینی مشکل ده چې زموږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخت دریزي خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکي یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکي یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکي د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو د اغې نه ځکه متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی هر چا سره ناسته پاسته د هر چا معاملات معاشرات څومره خبرې اترې چې دا غي تا ته طریقه خیه لزر یونیورسټي والا په لزر یونیورسټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي. یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري اسلامي یو غټ یونیورسټي ده. د دې وجه نه مونږ زړه کې دا راغ چې را په لزر یونیورسټي کې مونږ سبق وایو او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه د ټولی دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغه ته د جدید مسائل ضرورت دي لکه مثلا اسلامي بینکاری شو یا د سود داسې مسائل دي یا نور داسې مسائل جدید مسائل راوتی دي چې د اغه حل نو اغه د الزر یونیورسټي والا خپل افق الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کوم داخله غستله نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسائل اغه مونږ ته پڑھاوی او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الزر یونیورسټي او د د ډاکټرانو چې کم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی. عالمی سوچ دا دی چې کم په عالم کې کم مسائل کم دغه راغلي دي کم تغیر او تبدل راغلي دي د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخواني کتابونه ونه لوستل سي بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکي د نړۍ په سیاست ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلوماتو کې پروت هم هغه تراسي کتابونه وي نور نه د سیاست نه خبر دی نه د ثقافت نه خبر دی نه د معاملې نه خبر دی صرف هماغه احادیث او دا خو ښکاره خبره ده چې موږ په دین کې څلور اساسي شیان لرو چې اول قرآن دی بیا ورپسې سنت دی بیا ورپسې د اجماع ده او بیا ورپسې قیاس دی. همدا الحاضر قیاس ورپسې نور وروسته راځو چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو شرعي امور لرو چې دا بیا ډېره غټه موضوع ده طولاني که نه هغه چې په همدغه شان باندې روان دي په دغه مسلک باندې خو د دې څنګ کې موږ دا غواړو چې یو سړی باید موږ غواړو چې یو سړی د پوهنتون نه فارغېږي باید هغه مثقف اوسي من غواړم چې اوسه پنتونه فارغي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په څنګه کې هغه به سیاسي موسی د سینه چې واځه عملای او خلاص سیاست خبر نه ثقافت نه خبر نه د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه هغه خلک په دې ناحیه کې دي په دې طرف کې دي هغه د دې سره ډیر زیات فرق دی مصر د پنتون سره ډیر زیات فرق نه هغه عوامل خو ډیر زیات چې مثلا د خارجي دولتونو په لمسون باندې مرا پاسيږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیاتو په مقابل کې را پاسيږي او یو ځای تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه.
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري وای چې مدرسې باید د الهزار غونډې پر مختللی سي او اسری زده کړې هم پکې فایل سي.
حالې امداد چې باید دغه مدرسې چې دي پر مختللی شي دي کې یوازې د یو مذهب رایه باید قائم نه وي دغه ته باید د ټولو مذاهبو رایه ته احترام ورکړل شي او همدارز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي او همدارز د ازهر یا د نورو اسلامي پونتونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه ټینګې کړي ترڅو دوی دغه معلومات خبرې یا تجربې دي دا سره شریک کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغېږي دغه محصل رویه ته تاسو وګورئ او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګورئ چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنې ته خدمت کولی شي او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګورئ چې هغه څه کولی شي. هغه یوازې خپل جماعت کې کېدی شي مدرسې ما طالب یوازې په جماعت کې کېدی شي امام پاتې شي د ټولنې کومبل خدمت نشي کېدی خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کولی شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو لاسته راوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کولی شي
دا پر مخلول دین زده کړو لوستونکي په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاریتوب لري او له سخت دریزي او تعصب څخه لري دي. د دوی په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوره توګه وده کولای سي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربیره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړای سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي اونۍ کې به په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په لید څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
چې غاخ د زهرو بخمار نه لري منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري وخت ورازي رازي شیز منگل پو کے دے زالیو کی مارغان دے راشیز منگل پو کے دے زالیو کی مارغان دے راشیز منگل پو کے دے زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے موچ نار نلری غرم نختر نلری لیمو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی